Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې لمړی خبری مجله کې به واوري: د طالبانو لاسته د ګڼو سیمو له لوېدو وروسته د افغانستان حالات کومې خواته روان دي؟
زه ډېر خوشبینه یم. د امریکا ولسمشر تصمیم تغییر کو چې 15 عسکر به افغانستان ته ستوي.
د کابل د وروستي وضعیت حال درکو:
طالبان د قلردو څخه امنیت قمندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول.
پر مزار سربیره د نورو ولایتونو په اړه به واورې:
طالبان رال چوک ته او حکومت هغې روان و او دې ورال قمندانۍ ته ورونوت.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو مهمو مطالبو ته کتنه کوو. لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته. وسلوالو طالبانو د مزار شریف شار لنیول وروسته جلال آباد هم نیولای دی. د امریکا ولسمشر وایي افغانستان ته 15,000 نور سرتیری لیږي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابیدو اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شار تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف شار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې وکړې، خو ژر د شار کمربند مات شو او طالبان د شار په ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیره شپه بی جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون هم داراز د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسعدآباد ونیول. د یو بل خبر لمخي وسلوال طالبان توانیدلی دي چې جلال آباد شار هم ونیسي. جلال آباد شهر ته د طالبانو د ننوتو په مهال د نشتو راپور نه دی ورکړی شوی. تر دې وړاندې تیره شپه طالبانو د لغمان ولایت مرکز مهترلام هم بې جګړې نیولی و. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په پلچرخي محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. ښاغلی صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوي دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د پلچرخي محبس داسې ویډیوګانې خپرې شوي وې چې ګواکې بندیان خوشی کړای شوي او تښتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن وویل دا د افغانستان د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو دنده ده چې په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. بایدن په یو بیان کې چې پرون شنبه یې خپور کړ همداراز وویل افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د په وینا کابل ته یو شمېر پوځیان استول شوي چې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو امنیت وساتي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د دغو ځواکونو شمېر 15,000 ته زیات شوی دی. مخکې امریکا اعلان کړی و چې افغانستان ته 3,000 سرتیری لیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به د روان اګست تر پایه له افغانستانه ووسي. د افغانستان جمهور ریاست وای ډګر جنرال سید سمیس سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی. جمهور ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې له ټولو دولتي ارګانونو غوښتل شوی چې د کابل د امن د ټینګښت لپاره له نوموړي سره همکاري وکړي. سمی سادات چې د 215 میون قول اردو قمندانو تیره چهارشنبه د ځانګړو ځواکونو د نوي قمندان په توګه معرفي شوی و. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډېره چټکۍ د خرابي خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون په یو ټویټ کې ویلي د جګړو شدت او وچکالی او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوې دي. د هغې په وینا په افغانستان کې لوړاندې 13 میلیون وګړي بشري مرستو او سرپنات اړ وو. میرمن کارلسن ویلي د ژوند د خوندیتوب په نیت د فعالیتونو د دوام لپاره عاجل و مالی مرستو ته اړتیا ده. حکومت ویلي چې په روان میلادي کال کې څه کم 4 لک کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي، خو ګمان کیږي چې حقیقي شمیر خورا زیات وي. د خبرونه لازاجي راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناهغوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
یک درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماه را متوقف کنند. در همون مرحله‌ای که درخواست مطرح شد
له ټولو هیوادونو مو د 3 میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې وه. له غوښتنې سره سم ځینو هیوادونو دا لړۍ بند کړه، له ځینو نورو سره بحثونه وشول او غوښتنې ورڅخه وشوې. څو خپل امنیتي راپور چې پر اساس دا ډول پریکړه کیږي باید تازه کړي، دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. روسي معلومات شي چې اکثر هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه. د جرمني او هالند په شمول څو هیوادونو تیر اونۍ اعلان وکړ افغانستان ته د امنیتي ستونزو له کبله د رد شویو افغان پناهغوښتونکو اخراج بندوي. هالند د شپږو میاشتو لپاره د رد شویو افغان پناهغوښتونکو د استولو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس په حواله د 2021 کال لپاره 1200 پناهغوښتون کې چې د پناهغوښتنې رد شوی و افغانستان ته ستانه کړی شوی دي، چې له دې جملې 1000 کسان په خپل خوښه او 200 نور په جبري ډول له اروپا استل شوی دي. د پاکستان د ملي اسمبلی یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی محسن داور له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه کوي. شاغل داور له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړې ده. د ویلې دي دا سوال کوي چې په افغانستان کې کوم انساني بحران روان دی چې خلک بې کوره شوي، په کمپونو کې پراته دي، تشدد او مرجوب له روانه ده، له ښځو سره زور زیاتی روان دی. باید دوی ته خپل پام راوګرځوي او د حل لپاره چې څومره نړیوالې ادارې دي پکار ده چې خپل کردار ادا کړي. وروسته له هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو، ورسره د جګړو شدت هم زیات شو. نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو او د بشري بحران پر راتلو اندېښنه ښودلې ده. په پام کې را دي ایران په لوی ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کیږي چې رسنیو د شنبه په ورځ د کورونا وایرس د 15مې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند په سر له دوشنبه تر روان شنبه د ایران په ټولو ښارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملي شي. د ایران کاری ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوی، لنن یک شنبه تر روانې جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. ایران پرون شنبه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس 4 شپږ شپېته کسان مړه شوي او 9000 او 200 کسان اخته شوي دي. له دې سره په ایران کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 4,040,000 ته نږدې شو او د مړو شمیر تر 1,200 او د روسیې خبری آژانسونه وایي 8 کسان هغه وخت مړه شول چې د روسیې د اوروژنې یوه الوتکه په ترکیه کې ولویده. دې الوتکې د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅه کوله. انټرفاکس او تاس خبری آژانسونو د دفاع وزارت پر اساس راپور ورکړی چې الوتکه پرون د ترکیې ادانا ښار ته نږدې نسکوره شوه. وزارت وایي په الوتکه کې د روسیې 15 پوځي پرسونل او 3 ترک اتباع سپاره وو چې مړه شوي دي. زه اسمت ساروانیم، در خبری مجلد میر احمد ساپی په تخنیکی همکاری وراندی کوم. په خبرونو که مو وویل چه په کابل که د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چه د پلوچرخی محبس بلوا کنټرول شوه ده. د کابل شاریان وای چې تیر شپه د کابل په فضا کې ډیری الوتکې لیدل شوې دي، او په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي دي چې افغانستان ته 15,000 نور سرتیری استوي. همدا شپه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې را سره دی د کابل د وروستي وضعیت په اړه به نور معلومات له ده څخه واورو. مهرباني کوئ.
بله سلام تاسو د نوو ریډونکو ته. د کابل ښار وضعیت اوس آرامه ده، خلک د معمول په شان د هر ورځې په شان خپلو دندو ته روان دي، هم ښځې او هم نارینه. د موټرو شور، د خلکو شور د پخوا په شان ده. بیګا جمهور رئیس محمد اشرف غنی جنرال فیصلی ساده د کابل د امنیت د امیر په توګه باندې هم اعلان کړی چې امنیت چارې به د کابل د دغه غاړه وي. د بیګا چې یو څه په ټولنیزو رسنیو کې دنیا وازې خپرې شوې چې دوی کابل زندان هم یا د پولیسو رحمه عباس هم طالبانو مات کړی دی، خو وروسته بیا مسؤلینو وویل چې نه، دلته زندانیانو بلوا کړې وه چې هغه بلوا هم کنټرول شوې ده. نو ما د بیګا دوو بجو راهیسې چې دغه آوازې په ټولنیز رسنیو خپرې شوې، هڅه مې وکړه چې له اړوندو مسؤلینو سره په دې اړه باندې خبرې وکړم، خو په رسمي ډول هیڅوک د دې خبرو کولو ته حاضر نه شول چې په دې اړه باندې معلومات ورکړي. ولینم په ټولو کې د ښار فضا آرامه ده، د معمول په شان ده، خلک دنده ته روان دي، ځواکونه هم لیدل کېږي چې په موټرو کې دی، پاخوا د پولیسو په موټرو کې دي. نو د محصلین کانتون مکتبونه ټول د معمول په شان باندې ټول
ډېره زیاته مننه. کور ودان د کابل د وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندولې واورېدې. لکه څنګه چې په خبرونو کې ورته اشاره وشوه، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېد. خو مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو، د مزار شریف د وضعیت حال درکو. د افغانستان په ختیځ کې د یو بل ستر ښار جلال آباد څخه راپور لرو چې دا ښار هم د وسلوالو طالبانو استلویدلې ده. د ازادي راډیو بل خبريال همدا شپه د ټلیفون لالارې را سره ده. د جلال آباد په اړه وروستي معلومات څه دي؟
طالبان نن سهار بیل کوم او مقاومت د ولایت مقام ته دننه شو، لو د ترخوای په ځنیو نګدي ولسوالیو کې هم د خپل ولکې د ټینګولو خبره کړې ده. که هم تردم گڑی پوری فقط د ننګرهار والی ویان عطاولا خوګیانی تایید کړی ده چې طالبانو ته البته د ننګرهار ولایت تسلیم شوی دی، خو نور لوړپوړو چارواکو په دې اړه باندې تبصره نه ده کړې. د دې تر خوا یې خپله د طالبان ویان د دولا مجاهد هم تاییدی چې د ننګرهار ښار جلال آباد نیولی دی. د جلال آباد سره نږدې ولسوالۍ بهسود او کامه هم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو تر ولکې لاندې راوسی، او تر پای په یو شمېر لرو ولسوالیو کې هم د جګړې راپورونه او خبرونه ورکړل شوي. د ننګرهار نوار هاخوا ګاونډی لغمان هم تېره شپه بېل کومې نښتې طالبانو ته تسلیم شوی، او مهترلام خار کې د طالبان او مهترلام خار باندې طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. تر پای تیر ماښام د کونړ اسداباد هم طالبانو ونیو، اوس په ختیځ کې یوازې نورستان ولایت پاتې دی چې طالبان تلانه دغه تقسیم شوی. تر دې تر خوا ځنی نور د ننګرهار پر رسنیو کې مهم بحث هغه را چې لنن سال رئیس دی د ننګرهار مطبوعات ټول درېدلی دي، چې یو صوتي رسنۍ او ویډیوي رسنۍ نشرات نه لري. تر پای ښار ټول تړل شوی دی، دوکانونه او هټۍ تړلې پاتې دي، خو یوه ویره چې د چور ده چې شاید تر ټولو مهم صرافۍ مارکیټ دی، تر پای زرګرانو مارکیټ دی، دې د چوره په اړه باندې اندېښنه شته. دی خو طالبانو خپل وروستۍ اعلامیه کې دا ډاډ ورکړی دی چې د خلکو د مال او ځان نه به ساتنه کوي، او له خلکو یې هم غوښتي دي چې حتی ونه کړي تر څو هغه سیمو ته چې خلکو ملکیتونه دي او د خلکو مالونه پکې دي دوی د سلو تالان هڅه وکړي. تر خوا یې د ننګرهار د تالاشۍ څوکې څلور لارې چې صرافۍ تر ټولو مهم مرکز یادېږي او د هېواد یو له مهمو صرافۍ مارکیټونو ده، هلته هم طالبان شته دی او دا ډاډ خلکو ته ورکړی دی چې دا مارکیټ په البته نشو کیږي او دفتری داري او ترپای نورې اما ورزنې چارې لکه څنګه د نور په نورو ورځو کې کوم مال وادي ډول بروانې وي نه هغه څنګه دي د ښار ډېری برخې کړل شوې دي او ترپای دولتي ادارې هم په یو ډول رخصت کې واقع شوې دي چې تقریبا په غیر قانوني ډول باندې په ورته وایي چې د فکر کوي کې په یو ډول رخصت وي.
ډیر مننه د جلال آباد د ورستي وضعیت په اړه هم د اصلي رادیو د خبريال خبري واوریده چې وای دا شار هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د جلال آباد شار تصویرونه او ویډیوګانې خبري شوې دي چې د ننګرهار والی شي چې له طالبانو سره یو ځای ولاړ دی او دا شار دوی ته ورسپاري. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شار هم تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف شار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوی ځواکونو سره نښتی وکړې، خو ژر د شار کمربند مات شو او طالبان د شار پر ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه هم دراز وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف شار څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو وخت د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د مزار شریف د سقوط په اړه د اوسنۍ رادیو د خبريال راپور واوري.
طالبان نن شپه په لومړیو کې دوستانم شاین قرودو پرته لدی چې ورسره نښته تر سره کړي تخلیه شوله، ځواکونو د سیمه پریښودله او بیا طالبان د قرودو څخه امنی قومندانۍ ته په منتهی لار باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول. د شمې په چوکې کې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه، لاغه پاس یې امنی قومندانۍ ونیوله او مزار شریف ښار ته را دننه شول. د مزار شریف ښار زندان یې مات کړ، سلګونه زندانیان آزاد شوي. په شمازون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر مارشال دوستم هم عیرتان ته لاړه او له هغې ځای څخه ازبکستان ته تښتېدلی. په بلخ کې هم د دولت جبهې مشر عطا محمد نور هم سیمه پریښودلې او حیرتان ته تښتېدلی دی.
مننه. په د بلخ د وروستي وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبريال څرګندونې مو له ازادي راډیو واورېدې. د خبرونې په دوام کې په دې موضوع له سیاسي چارو له یو کارپو سره خبرې کوچی په اوسنیو حالاتو کې افغانستان کومې خواته روان دی؟ لنډې خبرتیا وروسته به په واشنگتن کې د سیاسي چارو د شنان ښاغلی هاشم وحدت یار مرکه در واورو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په واشنگتن کې میشت د سیاسي چارو شناند هاشم وحدتیار سره می په دې موضوع خبري کړې چې افغانستان په اوسنیو حالاتو کې کومې خواته روان دی. اوسني حالات د ډیرو په نظر د افغانستان لپاره خورا مهم او برخلیک ټاکون کې دي. لومړی می شاغله وحدتیار ته وویل چې په وروستیو تحولاتو په پام ستاسو په نظر افغانستان کومې خواته روان دی؟ د وویل
زه ډیر خوشبینم، دومره ناخوشبینه کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی داره چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 15000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3000 عسکرو پر اضافه وي چې اول ورځ کابل ته لاړل. دوی مسله در شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیار کړله چې د افغانستان په قضیه د بسونه وکړل. ډیپلوماټیک پروسه شروع شوې ده. اې دې لپاره نه شي طالب مخه ونیسي، اې دې لپاره چې د قدرت لیک دوشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارات قدرت ته ورسیږي، طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها او بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت سره رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري، ځکه چې دا یو لیک ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیه ته. او داسې نه ده، دا نن د دلته چې واشنگتن کې چې قرار لرم واشنگتن کې سپین مارنه کې استرالی غونډه دایره شوله او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده یاد نه دی وتلې او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته او دا په خپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه شار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو طبعاً چې ورسره مقاومت هم کېږي او جګړه به ډېره خونړۍ وي او دا ښار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغو وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی دی چې په کابل به جنګ نه کېږي؟
بله، دوه خبرونه دي ذکر شته. یو خبر دا دی چې د افغانستان حکومت د خپلو شرایطو نه په تېرېدو دی. هغه معلومات چې د هرک نه زه لرم د نن مې معلومات راخستی دي، ارګ په خپلو شرایطو باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنګ کوي. ارګ ولسمشر معاون د رئیس جمهور په دې باور دی چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي او د قدرت لیک مسله مطامیز قدرت لیک وشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه دهاتونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت هم آماده شوی دی. یو خبر متاسفانه چې طالبان را تک خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دغه خبر ده. طالبان هم دی یایي لکه نرم چې باوردل، طالبان یایي چې مون کابل باندې حمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کړي او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، کورنۍ سره هم غرض نه لري. لیک مثلا مطامیز لیک کېږي یا طالبانو ته یا نوي حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کېږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر دی چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک په طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر هم بیر پر لاړ چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبي غیر حکومت وي هغو ته وسپارل شي، چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی دی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسیږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرح ده. وګورو چې طالبان څومره خیلی په دې کې این اتفاق پذیری په دې کې خیلی که طالبان دا اومنی نو دا یو ښه خبر ده. غیر رقی نو طبعا چې طالبان به واقعی نسی قدرت به نسی او بیا با طول شمول حکومت بانده دوی فکر کنی.
په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتی یارو. وسلوالو طالبانو پرون رس او تیرش په افغانستان په ختیځ کې د کونړ مرکز اسدآباد، د لغمان مرکز مهترلام او د نورستان ځینې سیمې ونیولې. همداراز دا ډلوی چې جلال آباد ښار ته هم داخل شوې دي. له کونړ د وروستیو پیښو حال په دې راپور کې واوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي 13 ورځې چې وسلوالو طالبان مرکز اسدآباد ولسوالۍ نیولې، پکې کومه نښته نه ده شوې او 13 شپې په آرامه تیره کړې ده. د اسدآباد اوسیدونکو ارشاد الحق د یکشنبې ورځې سهار ازادي راډیو ته وویل
طالبان رال چوک ته او حکومت هغې روان وو او دې ورال قومندانې ته ور ونه وتل، نه ډس کلی دی نه چا ته څه ویلي دي، د خلکو څخه خبر پټ کلی دی. بېګا ډېره ارامه او ښه شپه وه، ګرمې کولې، د شپې ګرځېدل خلکو ته یې ویل چې ستاسو سرونه ستاسو مالونه هر څه دا خوندي دي، ستاسو تشویش مه کوئ، کله ارامه شپه وکړئ.
د کونړ له سقوط وروسته تېر ماښام د لغمان ولایت او په ګاونډ کې د نورستان نورګرام ولسوالي هم وسلوالو طالبانو ونیوله. لا هم د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالی د حکومت په واک کې ده، خو راپورونه وایي چې تیر مازیګر د واما ولسوالی اړوند کوردر سیمه کې طالبانو په پوستو ډزې کړې دي. له تیرې ورځې څخه د کونړ د چارواکو مسؤلینو تلیفونونه بند دي او همداراز د نورستان حکومتي چارواکي هم تلیفون ته ځواب نه وایي. د کونړ او لغمان ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې د هیواد ډېرې ولایتونه طالبانو نیولې دي او پرې خپله ولکه ټینګه کړې ده.
خو په همدې حال کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو باصلاحیته پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړي. د دې باصلاحیته پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کیږي چې د افغانستان ډیر ولایتونه وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
جمهوری ریاست وایي په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه سوې وه پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دي ژر تر ژره یو باصلاحیته پلاوی وټاکل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ازادي رادیو ته وویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو دا هم وویل سول چې دغه باصلاحیته پلاوی دي د سولې مذاکرو ته چمتو کړای سي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریځ ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یو هیات چې مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر په کې دی پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپلې حملې بندې او اوربند وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپل یرغلیز عملیات بند کړي او د اوربند غوښتنې ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله شغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي.